دوستانو اجمل لاندې مو د ازادي رادیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم. د کابل امنیه کمانډانۍ وایي د کابل په نننۍ بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او 103 ټپیان دي، خو د امنیت روغتیا وزارت وایي یوازې د کابل امبولانس په وسیله 300 ټپیان او 13 مړي روغتون ته انتقال شوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د دوی په مخامخ جګړو کې د ماتې سبب بولي او وایي د افغانستان ټول سیاستوال باید د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما به سبا ته سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د خبرونې فایل له خبرونو کوو. د سیمی او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړی هم دا وسره سره په سټوډیو کې د ملالۍ د سیمی او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري.
مننه انسپت نور مهم خبرونو ترڅنګ بواره چې د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یو حکومتي ودانه په بمی چاودنه کې شاوخوا یو لس کسان ټپیان سوي دي او همدار ځواب ورچې د پناغښتونکو پر ضد د جرمني د پګادا ګوند مشر په ډریزدن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخمن تور دي چې پر ټولنیزو رسنیو له نفرت ته ډکه خبرې کړې وي.
ډیره زیاته مننه مخکې لدین چې ملالۍ بشیر د افغان د نړۍ او سیمه خبرونه دروورایي موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان نه یو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کابل امنیت مسولین وای چې د کابل ښار په نننۍ ډلې زحمه کې 28 تنه وژل شوي. د بلخ سرپرست والی وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کیږي. اروپای ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وای چې د کابل ښار په نننۍ ډلې زه حمله کې 28 تنه وژل شوی او 103 تنه نور ټپیان دي. د کابل امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل دغه حمله د پولي محمد خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ولاري موټر په واسطه رامنځته شوه.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاری کی جن انفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالی نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزه او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفلم در بین زخمی او شهید است.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې لننۍ انتحاري حمله څخه د کابل ښار بلابل روغتونونو ته 320 تنه ټپیان انتقال شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د قاتل ماموریت د حمله په کلک ټکو غندلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله ظالمانه بللې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله د دیخ کاروندوي کوي چې ترهګر له هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د امریکا سفارت یو خبر پانه کې ویلي دي چې پر افغانانو د ظلمونه د زور زیاتی نه خده. د بلخ سرپرست والی وای وسلوالو طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کیږي. اتا محمد نور نن په مزار شریف کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل وسلوال مخالفین د غربیانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. خغلی نور زیاته کړه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري ځانګړي ګټې تعقیبوي او افغان حکومت مکلف دی چې له وسلوالو مخالفانو سره جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه وسلوال طالبان د ژمی په موسم کې ځان تجهیزوي او د پسرلي په موسم کې د جګړې اعلان کوي. او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرستې او ملاتړ کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې د اروپایي ټولنې د مالی څانګې مسؤل د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په لیدنه کې وکړي. د عالمی په اساس رافایل ادیس ویلي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه په پام کې لري چې په افغانستان کې د کارمندنې او د زده کړو د مرکزونو په برخه کې خپل پانګونه زیاته کړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې هیواد په دې برخه کې د اروپایي ټولنو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري.
د پاکستان چارواکي وای په خیبر پښتونخوا یالت کې پریوه حکومتي ودانی په بمی چاودنه کې شاوخوا یو لس کسان ټپیان سوی دي. پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره سوی چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور ښار لیرې ده. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکی د پېښې ځای ته په پښو ورغلی او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړې. د ویلي چې له ټپیانو څخه د درو حالت ډیر خراب دی. تر اوسه د دې حملې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دغه حمله له یوه ورځ وروسته سوې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دریځو پر وړاندې پراخ عملیات پای ته ورسېدل. همدارس د پاکستان په څخه په یو بل خبر کې اورو د توریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونی لکړې سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دغه کړې تور دی چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود. تیر کال د دغه کړې له افشا سره ټول پاکستان ټکان وخوړو. په پال کې پر یو شمیر پولیسو په خپل دندو کې د بې غوري په خاطر بندیز غوړسو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنۍ شکایتونه له پامه وغورځول کله چې د یوې بډای کورنۍ د غړو لخوا یې ځامن ځورول کېدل. ځایي اوسیدونکو په حسین خان والا کلی کې پر یوې مخورې کورنۍ تور پورې کړی و چې تر 15 کلونو عمر لرونکو کوچنیانو په زور جنسي عملونو تاړستلې و. ویډیوګانې ځنې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو ورسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. له دغه پیښې وروسته تیره میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې د کوچنیانو جنسي ځورونه یا جنسي تیری جنایت وبلل سول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړی کسان و چې مجرم وپیژندل سول او په دغه قضیه کې په عمر باندې محکوم سول. حسیم عامر د یادې سوي همدی مخوري کورنۍ غړی دی او فیضان مجید یې ملګری دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سویو شتمنیو به زشتې ډېرې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشرۍ ته ځینو کاندیدانو 1.5 میلیارد ډالر ویل. کری ویلی چې د امریکا د بهرنی چار وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه 55 میلیارد ډالر و خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. کری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي کړې چې د بندیز له لرې کېدو سره یې تمه درلوده. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 1. هرات هوا باراني، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 13. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 19.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د نننی برید د تلفات شمیر د کورنیو چارو د وزارت په وینا وژل شوی 28 کسان او ټپیان 133 کسان دي. خو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو 300 ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي او 3 وژل شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره به دا واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ برید د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی سبب بولي وای چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غوچت کړي. په کابل کې د دینی عالمانو شورا او همدارنګه ځینو نورو لورو هم د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو پخنۍ وزیر مجتبی پتنګ سره مرکه لرو چې په یو برخه کې وایي
دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل طرفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه.
دا کابل په نننۍ چاودنې او بریدونو د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره هم غږېدلی وو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله د غیر ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د امریکا جمهور رئیس سبا سعودي عربستان ته ځي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت په مخ کې نیولې درست سیاست نه دی او د دوو خپلواکو د اسرائیل او فلسطیني دولتونو د جوړولو هدف ته د رسیدو هڅې زیانمنوي. زموږه ازادي راډیو ناوړی د افغان حکومت اجرایی رئیس وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې د سې شنبې د ورځې په سرنوي عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل د سیشنبه د ورځې په برید په پسلنوي عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولي وای چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه کوچت کړي. د نننۍ حمله په اړه د کابل د امنیت کمانډانې ویلي چې په دې انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 تیا نور ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو روغتونونو ته 300 ټپیان او تر 300 زیات وشل شوي کسان انتقال کړي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل ترمن پر ریپورت کې وورو.
اجرایی رئیس عبدالله د انتحاري عملې سیمې ته ورځي او د پیښې د غندلو ترڅنګ د قربانیان له کورنیو سره غم راځي ښکاره کوي. عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د غمله په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسیون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ وچت کړي.
در عملیات بهاري در سرتاسر افغانستان
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او تلولۍ سره د دوی عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حمله سره وغوښتل غچ واخلي
انتقام بگیرن.
خغلی عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیت قمندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 تیا نور ټپیان دي. امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاري کې انفجار
9 بجې کله چې انتحاري موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالی نړیدل او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزه او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید است.
خود افغانستان د امروختي وزارت بیا د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې د عملی سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کس ټپیان او 30 وژل شوی روغتونونو ته انتقال شوی دی. د پیخي په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عمله ډیره درنوه او د چاودنې لږ سره ډیره په ځان نه دی پوه شوی. دوه تنو عیني شاهدان او ازادي رادیو ته وویل
پاینده محمد یم انفجار چې وشو ناستوم چې یو وار ګړم شو بیا په ځان پونه شوم او له چوکې راول ویدم خو یو وخت چې په حال شوم کتل می چې لپکی می وینه روان دي
وخت کې مې پیدا نه کې څه کړی کاس کنه خو ما
سره چاش تبرم کې نه می
چایو ته ناستو چې غک شو خاورې باد شوې خلکو ډېر منډې وهلې خو موږ ته معلومه نشوه چې څومره کسان وژل شول.
ما د زمي دمې پول نه بودیم چې ورمه دې ما دې سره کې چې رقم نفر چې کوشته شو یا چې رقم شو.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو وژل شویو کسانو شمیر لا ورسته شوې نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2014 کال په پیل راهیسې دا پنځم حمله ده چې په کابل کې کیږي خو خپل نویت کې د دغه عملو په پرتله پیاوړې ده. لدی مخکې د مارچ په 9 د 12 او زی اړوند یو انتحاري عمله وشو چې دوه کسان پکې ووژل شول او لسو زیات ټپیان شول.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د طالبانو د ماتې او سبب بلل دي. په دې حمله کې د تلفاتو د شمیر پاړه لا هم بیلابیل جزئیات ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 28 کسان پکې وشل شوي او 103 تیا نور ټپیان دي. خدامې روغتیا وزارت چارواکو بیا ویلي دي چې یوازې 300 ټپیان د کابل امبولانس لخوا روغتونونو ته انتقال شوي او همدارنګه اتلس مړي د امبولانسونو انتقال کړي روغتونونو ته. خو د کابل د نننۍ حمله په اړه د افغانستان د علماو شورا په ګډون بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو سازمانونو توند عکس العملونه ښودلي. د پاکستان د حکومت په ګډون د افغانستان د علماو شورا، جمهوري ریاست، د افغانستان اجرایه ریاست، د بشري حقوقو سازمان، عام وګړو او نورو بیلابیلو ادارو دا پیښه په کلکه ټکو غندلې ده. په دې اړه به د ناجي صفای رپورټ واورو.
د کابل د نن سهار انتحاري او ډلیزه حمله چې سلګونه کورنۍ د غم ټغر تکینه ولید، بیلابیلو چارواکو او ادارو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د علماو شورا غړي د حمله د مسلمان وژنې هڅه بولي او په کلکو ټکو سره یې غندي. د دې شورا غړي شفیع الله نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفان وغوښتل چې د خبرو له لارې باید له حکومت سره خپلې ستونزې حل کړي.
چه رور وجنی او د مسلمان وجنی خلاص واخلی او د مذاکرات وللار خپل مشکلات رفع کی.
دغه انتحاری حمله نن سهار د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست سره وشوه. که څه هم د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حملې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 28 کسان ووژل او 133 نور یې ټپیان کړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې 328 ټپیان او 2 جسدونه د کابل امبولانسونو په وسیله روغتونونو ته انتقال شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د دې خونړۍ حملې د غندلو ترڅنګ وایي چې دا ډول پیښې به له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو او خلکو اراده کمزوري نه کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان اجرایه ریاست بیا وایي دغه ډول بریدونه چې ډیری قربانیانې ولسی وګړي دي، په ډاګه کوي چې وسلوال مخالفان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې له دې لارې خپل حضور وښيي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دې حملې په غندلو سره افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د دې جرګې غړي فرهاد سخی په دې اړه وویل:
حملات امروزی کې
د نن ورځې حمله چې په ډیره وحشیانه ډول د افغانستان د ملت په وړاندې د پاکستان حکومت یا د هغوی د ملاتړ لخوا وشو، په ډیرو سختو ټکو سره غندو او د افغان ځواکونو له شهامت او زړورتیا څخه درنوي کوو.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت هم د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره ټینګار کړی چې د دغو حملو د عاملانو د پیدا کولو لپاره به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د کابل ښار د نن ورځې د حملې په غبرګون کې ویلي چې له دې حملې څرګندېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په لارښوونې دا ډول کړنې کوي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیڅ ډول استقلالیت نه لري. پاکستان هم د کابل نننۍ حمله غندلې او په حملې کې د وژل شویو او پیانو کورنیو ته د خپل خواخوږی او تسلیت مراتب وړاندې کړی دي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي حکومت یې د ترهګرو هر بڼه غندي او د افغانستان خلکو سره خپل یووالی او ورورګلوي ساتي. عام وګړي هم د کابل ښار نننۍ حمله په سختو الفاظو غندي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تمام شهر ما وحشت زده شده و هیچ کس دیده نمیشه، صرف مو نظامی است.
ټول ښار وحشت ځپلی، هیڅوک نه کاری پرته له پوځي کسانو څخه. دا ډول حمله په کلک غندو. دا د اسلام ضد عمل دی. دوی د اسلام له نوم نه غلطه استفاده کوي.
اسلام اسلام سوء استفاده میکنه.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال بیا د دې حملې په عکس العمل کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له انسان وژنې لاس واخلي او له سیاسي لارو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
زمونږ پیغام مخالفینو ته، ټولو هغه تروریستانو ته چې هغې دغسې شوم عمل ترسره کوي، هغې ته زمونږ پیغام دا دی چې یوه ورځ به د دغه ټولو عملونو پوښتنه درنه کیږي او په دغه لاره باندې دوی خپلو شومو موخو او اهدافو ته هېڅکله نشته رسېدلی په دغه شکل باندې. دی پر زید دی چې دوی په هیواد کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي. دغه سې شومو عملونو دی وجه نه دوی د خلکو نفرت د ځان سره پیدا کول شي او دوی باید جګړې نه لاس واخلي.
نوموړي همدارنګ پر افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم انتقاد کوي چې نه دي توانېدلي د افغانانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي سره لدی چې دغه وسلوالو مخالفانو مرکزونه معلوم دي، ملګري ملتونه او افغان حکومت نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
دا ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ننه بیلابیلو ادارو او بیلابیلو اشخاصو نننۍ حمله چې په کابل کې درنه مرګ ژوبلاړولې په کلکو ټکو غندلې. د کابل د نننۍ حمله په اړه نوریا ستوري د امنیتي چارو له کارپوه د کورنۍ چارو له پخواني وزیر مشتبه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې نننۍ حمله هغه هم د کابل په زړه کې مهمو دولتي ودانیو ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا نښه ده که د وسلوالو طالبانو د پیاوړتیا؟ ښاغلی پتنګ په ځواب کې وایي
نننۍ حمله واقعا یو زړهبوږنوونکې حمله وه د کابل په خاص کې. البته لکه تاسو ویلې چې دا د موږ د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وه او که د مخالفینو په اصطلاح د جنګ شدت و، نه د مخالفینو د جنګ شدت و او نه هم د امنیتي ځواکونو ناتواني وه. دا د هغې حملې بالمقابل عمل و کوم تلفات چې دوی د عمري عملیات تر نوم لاندې په کندز کې پیل کړي وو، نو مخالفینو ډېر زیاته مرګ ژوبله چې په لسهاو مړي ترېنه په د جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي. دوی وغوښتل چې څنګه وکولای شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړله چې خپل پرسنل بلې خوا ته مسیر توجیه کړي او خپل عملیات یا عمري عملیات دوی موافقانه ښکاره کړي.
پتنګ صاحب، د دغې حملې هغه زیانونو ته په پام سره چې اړولي دي، تر اوسه پورې له ټپیانو شمیر له 300 اوړي، دغه راز د وژل شوو کسانو هم شمیر نږدې 100 ته رسیږي، یعنې دغه ارقامو ته په پام سره د ډېر لوی حمله و، په دې معنی چې د دې پلانول هم ساده کار نه دی. تقریبا د هغه شاه شهید حمله نه هم د دې حمله زیانونه ډیر زیاتو. څنګه کېدای شي چې مثلا وسلوال مخالفین دغه سي زورور حمله په تر سره کول بریالي شي؟
د جنگ استخباراتي جنگ تر هغه لري حمله چې څوک وړي په هر نقطه دي هر ځای کې کولای شي سړی چې د سره تیریږي نو په هر ځای کې یو تخریب کولای شي. کوم تلفات په کابل کې نه ور کول شي دي، نو داسې اهداف د مخالفینو لپاره ډېر اهداف وجود لري. د اکثریت زموږ ملکي وګړي تشکیلوي، ملکي وګړو له منځه وړل ډېر اسانه خبره ده، اما په مقابل کې دوی هغه توانمندي له لاسه ورکړې ده چې په مقابل جنګ کې زموږ له امنیتي ځواکونو سره لري. که چېرته دلته موږ دومره نظامي تلفات درلودلی بیا کېدلی شوی چې دوی برلاسی ښودلی وای. نو دلته په عامو خلکو باندې، بې دفاع خلکو باندې د کابل داسې یو برید خامخا تلفات لري.
پتنګ صاحب، دا حمله په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان هم مسؤلیت اخلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان خبرو ته زړه نه ښه کوي. څه فکر کوي چې دغه ډول حملې به آیا د سولې پروسه به ډېره ټکنۍ نه کړي؟
د سولې مذاکرات په دې ترتیب باندې شروع شوي دي، دا به زر خپل سرمنزل د مقصود ته ونه رسي. او کومه لاره چې فعلا دواړه خوا غوره کړې ده، د سولې لپاره یو اوږده لاره ده. سولې لپاره د یو خوا اساسي دا ده چې یو لنډمهاله لاره پیدا شي، دا فتن هغه سولې چې د افغانستان د خلکو نیاز ده چې قطعه د جنګ ده باید وکتل شي، او بل یوه دایمي سوله په افغانستان کې، دغه دپاره یو بل میکانیزم باید جوړ شي. متاسفانه چې مقابل لوری چې ځانته مستقیما د همسایګانو نقش د سولې په راوستلو کې دی، هغوی خپلو ژمنو ته وفادار نه دي، او چېرته چې دوی وفادار نه وي نو دغسې حملې خامخا په افغانستان کې به زیاتې شي، او د دې علت د زیاتېدو به دای شي باید دوی د سولې یا د مذاکراتو په میز باندې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نو د دوی امتیاز جنگ به خامخا ادامه لري تر هو زیات امتیاز واخلي، اما دا د بېرته د دوی متوجه شي چې د افغانستان د مظلوم ولس د قربانۍ په سر باندې د امتیاز اخیستنه دا هم له دینی له لارې نه او هم د انساني له هغه اصولو نه مخالف کار دی. نو بهتره ده چې صلح ته ترجیح ورکړي، یو بین الافغاني صلح ته، یو صلح ته چې د دواړو خواوو عزت پکې مطرح او د موږ کومې لاسته راوړنې چې په دومره وختو کې پس جنګونو لرو دا پکې حفظ دي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپو او د کورنیو چارو له پخانی وزیر مشتبه په تنگ سره مو مرکه واوریده. په دې موضوع احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې داسې بریدونو طالبان څه سیاسي ګټې ترلاسه کولای شي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي
طالبانو هم د اوس جنگ په ډګر کې په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو ځواکونو نه شکست خوړلی ده، او هلته د هغې لپاره چې د خپلو قواو مورال زیات کړي په کابل کې دننه یا مثلا ښارونو په منځ کې دغسې بریدونه کوي تر څو هغوی ته وښيي چې موږ اتا کولی شو د جنګ مو ښارونو ته هم ننه ایستو او دننه ښارونو کې موږ دا حکومت وارخطا کړ دا خو دننه د دوی د خپلو سپوپو په خاطر د مورال د جګولو له خاطره دغه یوه ګټه ورته رسولی شي. بس نور په سیاسي ډګر کې د دوی ګټه دا ده چې د افغانستان حکومت ضعیفه وښيي چې کولی نه شي چې امنیت ونیسي او طالبان قوي دي او دنیا ته هم وښيي چې دا طالبان هر څومره ضعیف او سیاسي څومره وځپل شي هغوی کولی شي ارقام اهداف کولی شي تر برید لاندې ونیسي او حکومت دی د کابل حکومت ورخطا کی او بالاخره د خلکو فشارونه په حکومت راشي.
خلیل صاحب، له داسې حملو سره حکومتي ځواکونه هم له سیاسي پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي، چې څرنګه چاودیدونکي مواد د کابل ښار ته داخلي شي او مخه نشي نیول کېدی؟
واقعا همدا اوس د نن نه چاودنې نه وروسته چې کوم غبرګون ګورو په ټولنیزو رسنیو کې، خلک واقعا په امنیتي ځواکونو باندې نیوکه کوي، خصوصا کشفي ارګانو باندې چې دوی ولې نشي کولی داخل د کابل کمربندونه ټینګ کړي او دغه چاودیدونکي مواد کابل ته انتقالېږي او دوی ټول ورته ګوري او ډېر سخت امنیت نه طالبان را تیریږي او بالاخره له چاودنه کوي. نو طبعا امنیتي ځواکونه خصوصا کشپور ګاونونه په دې کې مسؤول دي، حداقل کار رقم ته دا مسؤول دي، خلکو د ځان ساتل او د ښارونو امنیت د دوی وظیفه ده، دنده ده. خو دا چې تروریستي بریدونه معمولا په ډېرو کلکو امنیتي او حالت کې امکان لري چې رامنځته شي، نو دلته دا د امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی چیلنج دی. دوی باید حداقل په خپلو ستراتیژیو کې، په خپلو امنیتي برنامو کې تغییرات راولي او هغه امنیتي ریفورم ته ډېر سخت ضرورت ده په دې ټولنه کې. دې نه معلومیږي چې موږ مسلکي خلک په امنیتي ارګانونو کې کم لرو او دې باندې حکومت هم اعتراف کوي، نړیواله ټولنه اعتراف کوي، خلک هم عملا ویني چې موږ امنیتي ارګانونه هغه رقم اصلاحات پکې نه دي راغلي څومره توقع کېږي. له هره برخه د تجهیزات او ځینې نور مسایل ورسره یې، خو هغه مسلکي خلک او کار کول او قوي اراده او دا مسایل غواړي. نو دې ته حکومت به جدیر رسېږي وکړي، خصوصا دغه سې بریدونه نه وروسته هغه کسانو چې غفلت کړی ده حداقل هغو ته سزا ورکړي.
خلیل صاحب، د بېلابېلو راپورونو له مخې د دې حملې اکثر قربانیان ملکیان دي، نو دغه ډول حملې د سولې په خبرو څه تاثیر کوي؟
عملا خو اوس سولې خبرې نشته، ده جنګ روان ده. جنګ کې موږ بیا هم منسو کولی چې سولې مثلا هیر کړو، یا مثلا د طالبانو دغه واقعیت چې په افغانستان کې دی او زی باغی قوت په توګه موجود ده، دا نسو نظر انداز کولای. نو طبعا په یو شکل نه، یو شکل څو لته ورځ کې نی سره خو دې معمولا د دې لپاره دغه امریکا یې تر څو په مذاکراتو کې وخی شي زیات نه زیات امتیازات ترلاسه کړي، یو وخی چې ډیر قوي دي، په دې خاطر دغه بریدونه کوي. نو طبعا مذاکراتو باندې دغه اثر کولای شي، دا اوس اما ذهنیت خلکو ذهنیت د طالبانو په وړاندې بدیږي. طبعا کله چې حکومت وزغواړي په داسې وخت کې طالبانو سره په دغسې یو طرفات نه وروسته طالبانو سره د سولې خبرې بیا له سره نیسي، نو طبعا دلته په داخل کې دننه فشارونو سره مخ کېږي او له غټو چیلنجونو سره مخ کېږي، او هغوی شاید حکومت باندې فشار راوشي دا ډله اصلاح کېدونکې نه ده او نه ورسره سولې امکان لري. او نو په دغه شکل باندې د سولې هغه طرفدار کوم قوتونه چې په حکومت یا په دننه په نظام کې دي، هغوی ممکن له دې بریدونو نه ډېر ضرر وکړي او په هغه سجرات سره په اسانۍ او ډېر ژر دواری د سولې ته سولې تک ورته مشکل کړی.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي خوشحال خلیل چې تاسو سره د کابل په نننۍ حمله د ازادي راډیو مرکه اوریده.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
په لری واټن کې د نامزادیو او ودونو پایلې څه دي او پیغلو ځوانانو ته څه ستونزې رامنځته کولای شي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غد آشنا رادیو.
دوستانو، د خبرونه په دوهم نمای کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې کمانډان وای د طالبانو خپل منځي اختلافات له کبله د غړلې القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې لستون سره مخ شوې دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه موري او د ریاض لاغه خبرداري مو خبرو کچیرته د امریکا کانګرس د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټه د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجی کړنو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ او پلوري نور ریپورتونه ملرو خو وس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې یو ار بیا په مو کې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالای بشیر نه یو
د کابل امنیتی مسؤلین وای چې د کابل شهر په نننی ډلې زه حمله کې اوښت تنه وجل سی او یو سلو دو اتیا نور ټپیان دي پروپای ټولن نجمنه کړي چې افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داو طالبانه توګه د راستنیدلو په برخه کې مرسته او ملاتړ کوي د بلخ سرپرست والی وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅ کله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کشیږي د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وجل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې و د پاکستان چارواکي وای په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یو حکومتي ودانی په بمی چاودنه کې یو کس وجل سوي او ولس نور ټپیان دي د تروریزم پر ضد په پاکستان کې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واوروله د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای له هغه راهیس چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنۍ لکنګلې یوازې 3 میلیارډ ډالر لاسته راوړې دي د پناغښتونکو پر ضد د جرمنی د پګیدا ګوند پر ډریزډن کې نن د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي او د روسیې له خوا د جلاسیو کریمیال لوی څارنوال وایي د امنیت خدماتي ادارې به یو کریمیايي خبريال محاکمه کړي چې غوښتل یې د روسیې مزکني بشپړتیا ته زیان ورسوي
ملالۍ بشیر وچی د سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مترې واوریدل تاسو کولای شئ چې د نور خبرونو زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ اوس به هم مرزی احمد سي څو سپورتي خبرونه دروړي
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د آیرلند د آی کپ سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د کرکټ ملي لوبډله خپل تمريني سیالي پیلوي د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه تمرینونه په دوه برخو کې دي چې په لومړی برخه کې سبا په کابل کې د سلويخت لوبغاړو ترمنځ لوب پیلېږي او شاوخوا 12 ورځې دوام کوي
څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ملي لوبډله د آی کپ سیالي د پاره چې په د هالند کې د تاریخ حاضر د پلازمینی کابل په لمدګینی کې د سفرنار لپاره
تغلی فصلی زیاده کړی چې د سلويخت لوبغاړو څخه 22 تنه انتخاب شوي د آی کپ سلور ورځنی سیالۍ د جولای په 13مه د آیرلند په هیواد کې ترسره کیږي د هنبال د سرحدي ټیمونو د سیالۍ په لړ کې پرون د بدني روزنې انسټیټیوټ د رحمان بابا ټیم ته 22-12 پر وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د هنبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د شامې په ورځ پیل شوې وه او نن پای ته ورسېده ښاغلی نیازی د دغه سیالۍ څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د هنبال سیالي وده په ګوته کړه او ټاکل شوی سبا په کاپیسا کې د هاشي آرا کراتی د منتخبو ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شي د افغانستان د هاشي آرا کراتی د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د 200 لوبغاړو ترمنځ په درې کټګوري کې ترسره کیږي ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیالي په وروستۍ ورځ کې درې غوره لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم عضویت ترلاسه کوي د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري څو شپې وروسته غواړو له تاسو واورو چې تاسو د کابل د نننی برید او پکې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نظر لرئ خو مخکې لاغې چې تاسو ټلیفونونو ته ورشو راځي چې واورو چې په خبرونه کې مو نور کوم مطالبه موضوعات ځای کړی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ترکیه او افغانستان ترمن سوداګري زراعت ورکړه کې د پام وړ کمی راغلی دی په دې اړه پر ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات له کبله د غړلې له القاعده سره اړیکې پراخي کړې دي دا هم وایي چې د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته ځي په عین حال کې ریاض خبرداري ورکړې چې د امریکا کانګرس د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجی کړي نو په امریکا کې خپل ټول شتمنۍ وپلوري دا امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت مخکې بیایي سم سیاست نه دی او د دوو خپلواکو دولتونو د جوړېدو په لپاره رواني هڅې زیانمنوي. د انګلستان ملکه د پنځشنبه په ورځ خپل نویمه کلیزه لمانځي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د کابل په نننی برید باندې ستاسو څو پیغامونه راخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
او د هاو ورسینه سره د شهدا او د مشتاقان سره خوښي خيو لکه تر هغه چې تیر حال دل چې په رامن تشوي د پاکستان د ځای کار د امنیتي چوان په ټول کې ژوند وکي او د افغانستان د دولت سره هغه غوړي چې په دوره جنګ غوړي کې په دی بازار د کابل په تلو د وزو کې دمر پولیسو سره سره بیا هم دمر غټه په رامن تکي نمون د افغانستان د دولت سره هیڅ کوم
تاسو غږ مو واورید، پیغام مو خپور شو. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي او خپل پیغام مو وایي.
جناب هم ساته او د اډو ټول مثلاً اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. نورستان ولایت ناقار محمد مدني تاسو ته تماس کیمه. جناب هم ساته په کابل کې نن ورځ د واقعي چې د افغانستان ولس ډیر زیات خوښنه کړو، لکه څنګه چې دا انګلیز سال کې چې خوښنه یو نظام یو خوښنه اونکي خبره وا متاسفانه دا چې حملې چې دا د وطن د خمران له خاطر سره کې چې دا یو غیر اسلامي او غیر اسلام غیر انساني عمل دی او په اسلام کې دا حملې په هر صورت باندې جواز نه لري. څنګه چې الله تعالی په خپل قرآن کې وایي چې یو انسان وژنې نو ټول انسانان وژل په معنا دي، او څوک چې دا وایي انسان ژوند بچي نو هغه باید ټول انسانان ژوند بچي په معنا دي. نو زمونږ د افغانستان ولسمشر دا پیغام دا د سیاستونو کې غیر سیاستونو کې باید د وطن د خدمت دي د سیمه استخباراتو دا غیر عادلانه توګه پر وړاندې باید ټول افغانستان ولسمشر یو موټه شو ترڅو دا چې د دوون کې حادثه بیا موږ تاسو دا خبرونه نشي دا حملو سره.
یو بل اوریدونکو امر اخلو، مننه کوله تاسو نه قاری صاحب. یو بل اوریدونکو تم ورزو او د خبرې ماورو، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون پلي کوم. ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه زمو نظر دغه د پښه ماده رادیو د لیر خبر کوم. دا نه اسلامي ده، نه بشري ده، نه انساني ده. موږ افغانان د سولې په حساب باندې د مینا پکینو سره یا د انساني شیطانانو سره اته سولې اته وخت ځای کوي چې دا څه په زندانو کې دي دا بیرغ وباسي په داري وزروي چې دغه چې په زندانو کې دغه تا کروانه ورنه کې دا په دار بای وزور رسي. دا افغانان نه دي چې څه په شو خو کې د دشمنان دا بای داس بمبار چې د خبره سره خبره سي په غا ځای کې قبرونه چې په خاص نه چې په هغه خبره حالت نه سي هغه ځای سي دای د حال یار د بل دغه یار
ډیر مننه ډیر مننه د موږ وخت په تمامیدو شو. له دوستانو مننه کوو چې د کابل په نننی برید خپل نظرونه را سره شریک کړل. دا د ازادۍ رادیو ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادۍ رادیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د ترکیه او افغانستان ترمن سوداګري زړه کړ ورکړه د پام وړ کم شوې ده. د خونی مرسیال خانجان لکوزی په کابل کې د افغان ترک شپږم نړیوال نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې نړیوال کړکیچونه او د تقاضا کمښت د برخه تر پوخا ډیر زیان منه کړې ده. یوسف خان زدران د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو یو رپورت چمتو کړی چې اوري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د پانګونې ګراف مخ پر زوړن روان دی، افغان چارواکي له ترکیې غواړي چې په افغانستان کې د ارزانه کار په بدل کې پانګونې او سوداګریزو فعالیتونو ته زړه ښه کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي سره له دې چې ترکیې مالونه په افغانستان کې ښه پیرودونکي لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کم شوي دي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ترک د شپږم نړیوال نندارتون په پرانیستو مراسمو کې وویل چې افغان لوری هیله لري دا نندارتون بیرته سوداګر وهڅوي. دی وایي موږ تیر کال شاوخوا 6 میلیونه ډالره د ترکانو سره صادراتي سوداګري لرله، مګر بدبختانه دا اوس 14 میلیونه ډالره ده. په همدې ډول موږ یو وخت له ترکیې 400 میلیونه ډالره واردات لرل چې سږ کال له 200 میلیونه ډالره کم شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه تر 600 میلیونه ډالره رسیده، خو په وروستیو کې د سوریې کړکېچ، د ترکیې او روس خرابواړیکو او ګمرکي لوړو تعرفو په دې اړیکو بد اغیز کړی دی. په همدې ډول ترکی سوداګرو په افغانستان کې شاوخوا 102 درش میلیونه ډالر پانګونه کړي چې افغان چارواکي هغه کافي نه بولي او د لا پانګونه غوښتنه کوي. د خې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود او د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد سوداګرو ته پوینا کې وویل چې افغان حکومت هڅه کوي حقوقي قوانين نوي او سوداګرو ته ښه شرایط برابر کړي. د افغان ترک د سوداګرو او صنایع ټولنه بیا وایي چې هڅه کوي د دا ډول نن درتون لارې ترکی سوداګر د افغانانو لغښتنو خبر کړي. د دې ټولنې مشر سمی یاوز رسنیو ته ویل چې هڅه کوي د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ښه پل جوړ کړي. دی وایي د سختو شرایطو سره سره موږ د افغان ترک د سوداګریزې ټولنې په حیث هڅه کوو چې د ترکانو او ورونو افغانانو ترمنځ قوي پل جوړ کړو. موږ د ترک سوداګر د افغانانو تر څنګ ولاړ یو چې زحمت کشه دي، میلمه پاله دي او د کار په لټه کې دي. پشپاګم دغه نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی 25 ترکی او 15 افغاني تولیدي شرکتونو په 10 غرفو کې خپل تولیدات د 4 ورځې لپاره ننداري ته وړاندې کړي دي. ترکی سوداګر وایي چې د دوی ساختماني مواد، د کور وسایل، برښنایي او غوستونکي توکي او درمل په افغانستان کې ښه بازار لري چې غواړي لا ډیر د بازار له شرایطو ځانونه خبر کړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نړیوالو سوکونو نوې کومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله له دې ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې له ستونزو سره مخ شوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جان نیکلسن وویل چې له هغو بهرنیو ډلو سره چې امریکا په تور لیست کې شامل کړي طالبانو خپل روابط ته بدلون ورکړي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د دې ډلو یو ځای کېدل به د افغانستان پر جګړه کوم اغیز ونه کړي او افغان حکومت باید د خپلو قوتونو پر منظمولو کار وکړي. په دې اړه ملالی بشیر نور شو زیاتره وري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د طالبانو او القاعده په شمول د یو شمیر ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اندېښنه یې دا ده چې که له دغه ډلو سره د نږدې روابطو په پایله کې طالبان بیرته پیاوړي کیږي، دوی به دغه ډلو ته پناه ځایونه ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا هم ویلي چې د طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر له القاعده شبکې څخه لري پاتې شوی وو چې دا کار د دغه ډلې نوی مشر مولا اختر محمد منصور نه دی کړی، ځکه هغه د مولا عمر غونډې د ډلې د مشرتابه مشروعیت نه لري. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکو حکمت الله عظمی وایي د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ له مخکې روابط وو، خو په دې وروستیو کې د دوی روابط د ځینو دلایلو له کبله ټینګ شوي.
د طالبانو او د القاعده او روابط لاټینګ دل دا په خو موجود مګر اوس لاټینګ څنګه سی په اخیرو کې پدې دي چې یو مشترک دښمنان درلودل. هغه مشترک دښمن مثلا بل خصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور او چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید او القاعده په اخیره کې مثلا په جنوبي اسیا کې بل عموم چې افغانستان یې بیسو به د غسی او حضور کمرنګه سوي کمڅه وي نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیات کړي.
رويټرز خبري اژانس د څېړونکو لخلې لیکلي چې د القاعده او طالبانو یو ځای کېدل شاید امریکا پر هغه پلان اغیز وکړي چې غواړي راتلونکي کال له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د نظامي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه ډلې که سره یو ځای سي که جلاوي پر امنیتي وضعیت زیات اغیز نسي کولای. دی وایي په افغانستان کې القاعده نه و بلکې طالبانو پر ځان د القاعده نوم کښېښود. د د پوینا دغه ډلې ک لاس سره یو ځای کړی هم القاعده په افغانستان کې دومره نفوذ نه لري لکه طالبان. د شاغلی امرخیل پوینا د دوغه ډلو سره یو ځای کېدل او بیلیدل پر جګړه غیز نه لري. دی وايي اړتیا دي ته چې افغانان ځان ته متوجه سي او د دې پر ځای چې حکومت د القاعده فکر وکړي باید خپل قوتونه سره منظم کړي، ځکه چې بل ورځ بل ډله راځي له طالبانو سره یو ځای کېږي.
چې امریکا رښتیا غواړي چې په افغانستان کې دغه جګړه په نفع باندې تمامه شي، خپل ځواکونه اضافه هم خدمت کړنه کوم چې دی نتیجه واخلي. ځکه دوی خو یو نیم لک عسکر دلته درلودې و جنګې د څوار لس کاله جنګونه وکړې خو کوم نتیجې ته ونه رسېده. خو که د افغانستان پوځ دوی رښتیا په حقیقت کې سمبال کړي او ښه وسلې ورته ورکړي او هوایي قوت ورته سمبال کړي، زه فکر کوم چې دا وړیره په نفع نسبت دې په سپېڅلي خپل ځواکونه راولي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د خپل هوغو پلانونو په نیمایي کې دی چې لمخې به په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر 15500 پاتې سي او د ناتو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه روزنه به هم پاتہ ورسیږي. یو شمیر امریکایي سیاستوالو او افغان قومندانانو له واشنگتن څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استول پلان ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبان امنیتي وضعیت ته لوی تهدید دي. خو شاغل حکمت الله اعظمی بیا وایي چې د مخکې په پرتله د افغانانو لخوا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته دومره لیوالتیان شودل کیږي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې همدا خبره د امریکایانو په اړه هم حقیقت لري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په هیواد کې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او د نورو هیوادونو تر لمنو نه رسیږي، ځکه باید د دوی پوځیان په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نسی. خو د طالبانو او القاعده ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت مخ پر زیاتیدونکو حضور د دغه هیواد امنیت ته جدي تهدید پیش کړی دی. په تیرو درو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد شاوخوا سل هوایي حمله کړې چې ډیرې یې پر ننګرهار ولایت متمرکز وي. اسلامي دولت سختريزه ډاله د طالبانو مخالفه ده. د نیکولسن په وینا ټاکل شوی د راتلونکو کال په افغانستان کې پاتې کېدونکو 15000 او 1500 بهرني ځواکونه به خپل توجه د تروریزم پر ضد پر مبارزه متمرکز کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ډیره برخه لري.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته ځي. هغه غواړي په دغه سفر کې دا پیغام ورسوي چې واشنگتن د خلیج په سیمه کې خپل ملګري د ایران په وړاندې یوازې نه پرېږدي. د خلیج عربي هیوادونو ویره لري چې ایران د دوی امنیت ته ګواښ پیښ کړي. سلطان محمد سرور په دې حقله د رویټرز د خبري اژانس ته رپورت مهمه برخه دروړي.
د خلیج عربی هیوادونه هغه څه ناهیلي کړي دي چې دوی په سیمه کې د اوږدې مودې ملګرو عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژمنو کموالی غني. د غراز یوې مجلې ته د امریکا د جمهور رئیس د تیرې میاشتې څرګندونو عربي هیوادونه ناهیلي کړي او دوی په دې هم پوهیږي چې څو میاشتې وروسته په امریکا کې انتخابات کیږي او بل ولسمشر واک ته رسیږي. نو داسې نه بریږي چې د امریکا د جمهور رئیس پیغام به د خلیج د عربي هیوادونو زړه ته ولویږي. د عربی هیوادونو یو چارواکی چې د خلیج د هیوادونو مشرانو سره د امریکا د جمهور رئیس د غونډې له ترتیباتو خبر دی. رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې مونږ غواړو واقعي ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. ریاض او د خلیج عربی هیوادونه چې امریکا سره کوم معمول دفاعي تړون نه لري، هیلمند دي چې په دغه غونډه کې واشنگتن څخه د توغندیو د دفاعي چتر د سیستمونو د ترلاسه کولو ژمنه واخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د وې داسې سولې لار ولټوي چې په سیمه کې د فرقایي کړکیچ اور مړ کړي او د افراطي وسلوالو ډلو د خوریدو مخه ونیسي. د رویټرز خبری اژانس رپورت زیاتوي چې دوړ خواوې کې دی شي لیو بل یو څه راضي شي. امریکا او د خلیج عربی هیوادونه د هغه څه د مخنیوي د څرنګوالي په اړه سره اختلافات لري چې دوی په منځني ختیځ سیمه کې د ایران لخوا د ناکراریو د پیدا کولو فعالیتونه غني. د ایران او لویدیزو لویو هیوادونو ترمنځ شوی اټومي تړون د خلیج هیوادونه اندېښمن کړی دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر زړه نازړه سیاست چې نغواړي د دغه سیمه پلانجو کې ځانخته کړی، په سیمه کې د ایران لاس خلاص پرې خی دی. د خلیج په هیوادونو کې یوازې د عمان سلطنت چې ایران سره تاریخي خې اړیکې لري او د دغو اړیکو څخه په استفاده یې د لویدیزو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي توافق ته لار هم اواره کړه. ریاض په ځانګړي توګه د بشار اسد رژیم، د لبنان حزب الله، عراقي شیعه ملیشو او د یمن حوثیانو څخه د تهران ملاتړ د منځني ختیځ د راتلونکو لپاره د هلو ځلو یو برخه ګڼي. خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایران لخوا د اټومي وسلې د جوړولو احتمال او په سیمه کې د اسلامي دولت په څیر ډلو پراختیا هم د امریکا او هم د خلیج د عربي هیوادونو ګټو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر مشاور راب میلی د خلیج عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژورو اړیکو او د هغو هلو ځلو ترمنځ د مقارنې لپاره چې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کوي، رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې زه فکر نه کوم چې دې کې به کوم شک او ابهام وي چې په سیمه کې څوک د موږ ملګری دی او څوک نه دی. د امریکا ولسمشر سبا چهارشنبه د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان سره ګوري او یو ورځ وروسته د خلیج د همکاریو د شورا هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. سعودي عربستان، کویت، عربي متحد امارات، قطر، بحرین او د عمان سلطنت د دغه شورا غړي دي. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت یوې مجلې ته ویلي وو چې د خلیج عربي هیوادونه باید ایران د منځني ختیځ په سیمه کې شریک وګڼي. باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سعودي عربستان د امریکا دوست هیواد دی کنه ویلي وو چې دا یو پیچلې او غوټه مسأله ده، سره له دې چې د خلیج عربي هیوادونه د امریکا د جمهور رئیس دغو څرګندونو ته ورغبرګ نشول. خو شاهزاده ترکی الفیصل د سعودي عربستان د استخباراتو بخوانی مشر په یو سرخلاص لیک کې دغه څرګندونې وغندلې او دا پوښتنې هم وکړه چې د امریکا لخوا د دې په وینا د ایران پلو نیول به څه عقلانیت او حکمت ولري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت خپل کړی سم سیاست نه دی او په سیمه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو خپلواکو دولتونو د جوړولو لپاره هڅې زیانمنوي. په منځني ختیځ کې د امریکا پر نږدې متحد اسرائیل د جو بایډن دغه انتقادونه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لانجې د سولې حوالې د ملاتړ له یوې ډلې سره یې په غونډه کې کړي، بیا هغه اساسي پوښتنې راپورته کړي چې څنګه کېدای شي اسرائیل هم یو یهودي دولت وي او هم ډیموکراټیک. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ومنله چې د اسرائیل حکومت ډیر نا امیده کړی او وایي د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ادارې اسرائیل په غلطه لار روان کړی دی. د جو بایدن څرګندونه چې پرونې په واشنگتن کې د جی سټریټ په نوم د اسرائیل او فلسطینیانو د لانجې د سولې هواري د ملاتړ ډلې ته وکړي په منځني ختیځ کې د امریکا پر دغه نږدې متحد یو غیر معمول سخت انتقاد دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا مرستیال ولسمشر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې یو تیاره تصویر ورکړ چې هغه د دې ښکارندوی دی چې د اوباما د ادارې په پاتې موده کې په دې اړه د یو پرمختګ زیاته هیله نشي کېدی. بایدن که څه هم یادونه وکړه چې اسرائیل او فلسطینیان دواړو اعتماد ته زیان رسولی او خپل مسؤلیتونه یې نه دي پر ځای کړي، خو د هغه ښکاره انتقاد د نتنیاهو حکومت ته متوجه وو. د اژانس په وینا د بایدن دا وینا د اسرائیل په اړه هغه اساسي پوښتنې بیا راپورته کوي چې څنګه کېدای شي هغه هم یهودي او هم ډیموکراټیک دولت وي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل د ټینګ باور لري چې په تیرو څو کلونو کې د اسرائیل د حکومت هغو اقداماتو چې په دوامدار او منظمه توګه د میژځایونو پراخولو، د پوستو قانوني کولو، د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړی، موږ او لټولو مهم په خپل اسرائیل په یو غلط مسیر روان کړی دی. بایدن وویل دغه سیاستونه اسرائیل د یو دولت د یو واحد دولت رامنځته کولو پر لوري مخته وړي، داسې دولت چې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه پکې شامل وي چې په دې صورت کې به د اسرائیل یهودان اکثریت نه وي. بایدن زیاته کړه دغه وضعیت ډیر خطرناک دی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي وویل کله چې دی له دغه سفر وروسته بیرته واشنگتن ته ستون شو ډیر ناهیلی شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ وشي. خو له دې سره سره بایدن وویل دا د امریکا مسؤلیت دی چې د اسرائیل د امنیت ضمانت وکړي او هم پر هغوی د دوو خپلواکو دولتونو د رامنځته کولو هدف ته په رسیدو کې له خپله وسه سختو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه په اوس وخت کې د اسرائیل او هم د فلسطینیانو لخوا سیاسي اراده نه ویني چې دوی د جدي خبرو اترو بهیر مخته یوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمغاګله ازادي راډیو ناوړی ملګری ملتونه دا مسله وڅېړل چې څنګه کېدای شي په نړۍ کې ترافیکی پیښې راکم شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. تفصیل احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو پریکړه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په نړۍ کې نیم تراش کته کړي. رویټرز اژانس څرګندوي 4 کال په نړۍ کې تر 12.5 لک ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړ کیږي او ګڼ نور په دې پیښو کې ټپیان کیږي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور وویل چې د موټر چلولو پر مهال په موبایل کې د اس ام اس استول ډیر خطرناک دي. میرمن پاور زیاته کړه چې په ټولو هیوادو کې لا هم د خطر ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې چې په کار دي. په افغانستان کې په ښارونو کې موټر چلوونکي ډیر کله چې د موټر چلب تناست وي اس ام اس استوي یا اس ام اس لولي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون څخه دا غوښتنه وشوه چې یو مرستندوی صندوق جوړ کړي تر څو له هغو کسانو سره مرسته وشي چې په لارو کې د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره لاس وړي. ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د نړۍ هیوادونه وهڅول چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره داسې اصول وضع کړي چې د پیښو مخه نور هم ونیول شي.
د برتانی ملکه به د پنځم به پورز خپل نویمه کلیزه ولمانځي. د ملکی د نویمه کلیزه د لمانځن لپاره به د تیرو کلونو په څیر آتشبازی نه کیږي او جشن به په کورنۍ کړای کی ولمانځل شي. په دې اړه نو جزئیات له فرشتي جلال زیول.
د الماسو دغه به ساري غمای یو سل اته قراته او چې د هند لوی وچی د اشغال پر مهال انګلیسانو ته پلاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستان غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو د غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کومار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو د غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړنی سره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته شودل شوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپل لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنگ کې د انګلستان د پاوز د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی وو. د کوهنور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې د غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه وغوښته د غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې د غمی نارینه وته شش ګوم نه لري. بدبختی ورته راوړي نو لدی عملی د انګلستان د ملکی په تاج کې شې دی. د برتانی حکومت په 1916 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی ل ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویل چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کوم یو شی ستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
د کابل امنیې قومندانۍ وایي په نننی برید کې 28 کسان وژل شوي، 133 ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت وایي د کابل روغتونونو ته تر 320 زیات ټپیان انتقال شوي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې نننۍ حمله د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی لامل بلل او په افغان سیاستوالو یې غږ کړی چې د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا سعودي عربستان ته ولاړ چې هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
شربت جام دغه گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چال ور کبھی د محبت جام دایستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جا غنن سوای راتا مخک مخک کیګنن غنن سوای راتا مخک مخک کیګنن غد تن کای مینه ہاغد تن کئی منی نگ مرا تگی گین ہاگن سبائے راتا مکھ مکھ کی گین ہاگن سبائے راتا مکھ مکھ کی گینن